مننه ستاسو مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. پایله خبرونه کوو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگتن کې پیلېږي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگتن کې پیلېږي. تمه کیږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماتان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبري وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو د اویویمې کلیزې په مناسبت جوړه سوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسي. د سې شنبې پر ماښام د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې وویل چې دغه پوځي تړون په افغانستان کې د امریکا د روانو هڅو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 2,000 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. په دې شمیر کې د تیر اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تیر اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د راپور په وینا تر ټولو زیات زیانونه پکې اوښتي او نږدې 10,000 کسان پکې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي. د سې شنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وویل چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو 1,040 کسان مړه کړي او 8,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. شغلی فهیم وویل چې ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سې شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه سوې غونډه کې افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تتمیچ یاماموتو او د مرستندویو هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له شغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرایه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسي. ټاکل سوی وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چونګاښ یا سرطان پر 9 وسي، خو د تل یا میزان میاشتې تر 6 نیټې وځنډول سول. پر امنیتی ستونزو سربیره د کافی بودیجې نشتوالی هغه ستونزه ده چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنې یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یوه 3 کسیزه ډله یې نیولې ده. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروان ولایت پولیسو د کابل پولیسو سره په همغږۍ د دغو دریو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د خیرخانې په سیمه کې عملیات وکړل چې وتوانېدل دا کسان ونیسي. د شغلي محفوظ په وینا تورونو کسانو یوه ورځ مخکې په پروان کې یو موټر چلوونکی وژلی او د هغه موټر یې له ځان سره بیولی و. چارواکي وایي چې تورونو کسانو خپل جرم منلی دی. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مشتبه خالدی د قربانیانو د دشمیر په تایید سره ویلی چې 400 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبری آژانس د شغلی خالدی په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولی دي. راپورونه وایي چې په دغو سیمو کې ډیرې لویې لارې د تګ راتګ لپاره تړل سوي دي. د ایران شاوخوا شل ولایتونه په وروستیو لسو ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرژوبلې تر څنګ یې خلکو ته مالي زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. موږ د ناټو له ځینو غړو سره کار کوو چې ډېره مالي ونډه ورکړي، هغه څه چې ګډ مسؤلیت یې بولو. لکه څنګه چې پوهیږئ، کله چې ولسمشر سوم د دوی ونډه ښه نه وه، خو اوس خپله وسه کوي. د سې شمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ دغه راز وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنې کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولټنبرګ چې د دې پوځي تړون د رامنځته کېدو د اویاویمې کلیزې په مناسبت واشنګټن کې دی وویل چې د ټرمپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناټو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب سوې ده. دو ویل موږ تر هغه څه چې په ډېرو کلونو کې سوي اوس په ګډه ډېر څه کوو. ولسمشر ټرمپ د ناټو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. نوموړي پرون د ناټو له سرمنشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو ډېر غړي لا هم دغه هدف ته نه دي رسېدلي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. او د برېټانیا صدر اعظم وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د بریکزیټ یا له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر دي د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي. تیریزا می د سیشن بی په ماښام وویل چې د کابینې په غونډه کې له اوو ساعتونو سلا مشورو وروسته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د اپوزیسیون له مشر جرمی کوربین سره هم خبرې وکړي. د برېټانیا د صدر اعظم په وینا چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو کې ځنډ ډېر کسان ستړي کړي او غواړي چې ژر نتیجه څرګنده سي. پوهیږم داسې کسان سته چې په دې برخه کې له ځنډ او استدلال څخه بېزاره سوي او غواړي چې راتلونکي اونۍ له توافق پرته له اروپایي ټولنې ووځو. ما تل روښانه کړی چې موږ کولی سو له توافق پرته په اوږد مهال کې بریالي سو، خو له توافق سره له اروپایي ټولنې څخه وتل د هواري بهترینه لاره ده. تر دې مخکې د کارګر ګوند مشر جرمی کوربین چې د اپوزیسیون استازیتوب کوي په وار وار د تیریزا می د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه، خو اوس تمه کېږي چې دواړه یو میز سره کښېني او د بریکزیټ د توافق په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. له هغې نېټې څخه چې له اروپایي ټولنې په رسمي توګه د برېټانیا وتلو ته ټاکل سوې وه درې ورځې وتلې دي. تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې ویلي چې په دې برخه کې د نورو مذاکراتو امکان نشته. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ځینو اړخونو اندېښنې ولاړې کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګه بحري ځواکونو غوږ نه دی نیولی.
اجرایه ریاست وایي د سولې لپاره د یوه ګډ محور د رامنځته کولو لپاره سلا مشورې روانې دي.
او موږ هیله من یو چې هم یو همه شموله یو هیات اعلان کړو او هم د سولې یو د ملي جماعت تر چتر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کړو.
دا هم وری چې د امریکا په بالتیمور کې زده کوونکو په خپل هم د فلمونو په تولید کې ونډه اخیستې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوی منیمایي کې اوریدلای شئ. سیاسي رادیو ته ورجست د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ناټو له عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ په عین حال کې په دې هیواد کې نونس کلنې جګړې ته په اشاره دا یو بدمرغي وبلله. بلخو د ناټو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصيل له اجمل ان څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سی شنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ کوربه و او د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولي او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په غونډه کې چې خبرې اعلان هم وربلل شي و په افغانستان کې له پرمختګونو هم خوښي وښوده. خغلی ټرمپ وایي لویدیس په روسیې کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلون راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده. خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبته خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په واشنګټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنگټن کې د ناټو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د سی شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناټو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه. ویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالی ونډه ډیره کمه ده. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ هم په خپله لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. ان ستولتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستۍ هڅې وستایلې او ویل ستولتنبرګ وایي موږ کلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
راپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. بلخوا نن د ناټو مشران په واشنگټن کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه پیلوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې تیزی سوي دي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه د چا غوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. د دې ډلې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په مارچ کې د تېرې میاشتې په نسبت د ملکیانو نو تلفات درې چنده زیات سی وو. اکرام الله اکرام او پدې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفاتو یو ځل بیا اندېښنې راپارولې. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې آن افغان او بهرنیو ځواکونو په دې اړه د ولسمشر فرمانونو ته هم توجه نه ده کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګه بهرني ځواکونه غوږ نه دی نیولې. له بل اړخه طالبان دي چې هغه هم اعلامیې خپري چې موږ باید په ملکي ځایونو په ملکي خلکو باندې بریدونه وکړو، خو بیا هم متاسفانه چې زموږ د ملکي تلفات شمېره جګه کړې.
ښاغلی تسل وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې یو سل څلور اتیا کسان وژل شوي او تر درې سوه زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره تېره میاشت یو سل شپږ ملکیان وژل شوي او نه پنځوس نور ټپیان شوي. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي څلور پنځوس ماشومان او اووه ویشت ښځې هم په وژل شویو او ټپیانو کې شامل دي. دغه ډله دا هم وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ډېری تلفات ملکي خلکو ته په کابل، ننګرهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې رسیدلي دي. د دغه ډلې د معلوماتو پر بنسټ دغه تلفات ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او د شپې په عملیاتو او دغه شان د طالبانو او داعش ډلې په انتحاري حملو کې اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د بیا بیا هڅو باوجود هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویان نظر هم واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بېغوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
مشکل
کلان مسائل استخباراتی دی وای ټولې په استخباراتي مسایلو کې دي. باید د سمو اطلاعاتو په برخه کې کار او تفتیش وشي. باید د شپې عملیاتو او بمباری مخکې محلونه سم تثبیت شي. خو له بده مرغه په دې برخه کې بیغوري کیږي. که په دې برخه کې همغږي او زیات کار وشي، به له شک چې د ملکیانو له تلفاتو مخنیوي کیږي. مخکې تر دې ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې احتیاط وکړي. ولسمشر غنی هم څه موده مخکې په دې اړه د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل چې عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام باید وشي. افغان حکومت او طالبانو مخکې تر دې په وار وار دا ژمنه کړې چې د جګړې پر مهال به د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي، خو د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره ملاتړ راټول کړي. افغان حکومت وایي دوی د یو داسې جامع محور د رامنځته کولو په اړه سلا مشورې کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه پکې شامل وي او د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په هر ډول خبرو کې برخه ولري. په عین حال کې زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسي مشرانو سره تر کتنو وروسته د سې شنبې پر ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو او ځینو مدني فعالانو سره کتلي دي. نور تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان اجرائیه ریاستوي حکومت په قطر یا بل هر ځای کې د سولې د بین الافغاني خبرو نمخ کې هڅه کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه د سولې لپاره په یو محور راټول کړي او د سولې په هڅو کې یو واحد دریز ولري. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وکړه او زیاته کړه دا سیو محور د رامنځته کولو لپاره چې ټول افغانان پکې خپل شمولیت وویني سلام مشورې روان دي.
حکومت مشرانو د یو شمیر سیاسینو سره مشورې پیل کړې دي او لیدکاتي پیل کړې دي چې څنګه کېږي دوی په یو محور راټول شي او هغه محورونه چې مثال د مسکو د کانفرنس توګه یا د خطر د ناستې په اړه یا نورو ځایونو کې چې ناستې جوړېږي تاشکند یا په نورو ځایونو کې او دغه جدا جدا محورونه زموږ په نظر دا یوې نتیجې ته نه رسېږي ځکه اجرایي بڼه نه لري او حکومت پکې نشته.
د اجرایي ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون زیاته کړه چې د سولې لپاره د یو مشترک محور د رامنځته کولو په هڅو سربیره حکومت د سولې د یو داسې مرکچی پلاوي پر جوړېدو هم کار کوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي شي ورته د منلو وړ وي. سو د په وینا طالبانو ته داسې کومه پلمه پاتې نشي چې وسل بیا له بین الافغاني خبرو مخ واړي. د چې د داسې ټول شموله محور او همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو مرکچی پلاوي په اړه روان سلام مشورې تر اوسه کوم ځای ته رسیدلې خاغلی خوزون وویل
د حکومت مشران پر اتونکو ټول د نورو ټول محققو سیاسي جهاتونو سره د مدني ټولنو لاستاو سره او همدارنګه د خوځو لاستاو سره وګوري او موږ هیله من یو چې ډېر ژر هم یو افغان شمول هم شموله یو حیات اعلان کو او هم د سولې یو ملي چتر د ملي اجماع تر چتر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کو.
په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی او یو افغان شموله محور په جوړېدو سلام مشورې په داسې حال کې روان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او نورو سیاستوالو سره لیدنه او سلام مشورې ورسته کندهار ته تللی. نو مولي دا سې شنبه په ورځ په کندهار کې له ځایي چارواکو د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو له استازو قومي مشرانو او یو شمېر مدني فعالانو سره کتلې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال د هغه کسانو له خولې چې په دې لیدنو کتنو کې برخه لرله وای د لیدنې کتنې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه په ورستیو هڅو په دې برخه کې پر سلام مشورو راڅرخېدي. اخو افغان ولسمشر په کابل کې د خبريالانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته ویلي د دې اړتیا د چسوله باید وکلمه نه وي بلکې آباد او دولونه دي په پام کې ونیول شي. لا ارکس خیو خبر پانه د خاغلی غنی له خلی وایي موږ چاته تسلیمي نشو ورکولې او تر هغه چې د سولې مذاکرات وي نتیجې ته ونه رسیږي موږ د خپل هرې لويشت خاورې دفاع کوو. خاغلی غنی زیاته کړی ټینګار داده چې وربند وشي او د هر اړخیزو مذاکراتو لپاره شرایط برابر شي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سولې دروانو هڅو په اړه وویل چې د سولې مذاکره به قید او شرط ده، خو د دې په وینا سولې قید او شرط لري او د افغانستان ملت د مذاکرو حدود ټاکي. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالام په دې غونډه کې واغه د سولې په اړه د خبريالانو او مدني فعالانو دې غونډه ته په وینا کې وویل چې هیڅوک د جګړې دوام نه غواړي. خاغلی عبدالله د یو واحد غږ پر پورته کولو ټینګار وکړ او ویل چې پر سولې به معاملې ونشي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د ازبکستان د چمتووالي موضوع ته ډیپلوماټ خبرونه پاملرنه کړې ده. دغه خبرونه لیکي ازبکستان ورو ورو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل ځای پیدا کړي. ډیپلوماټ څرګندوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د مارچ میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او چې کله تاشکند ته ستون شو دستي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو پر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د حمدالله محب انتقاد ته اشاره کوي او لیکي چې له دې ټکر څخه په استفادې ازبکستان راوړاندې شوی او غلی تماسې له کابل او طالبانو سره نیولی دی تر څو تاشکند د یوه بل منځګړي په توګه د افغانستان په سوله کې رامخکې شي. کاملوف روانه اونۍ له کابل څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې هیواد یې چمتو دی چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې هرکلی وکړ چې د ازبکستان په څیر یو هیواد وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه شي. خو ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه چې سیمه ییزې سیالۍ باید د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. میل آنلاین خبرونه د خپلې لیکنې په سر کې یو زړه بوژنونکی عکس خپور کړی دی. یو سړی دی، دواړه پښې غوڅې شوي دي، دی پر یوې چوکۍ ناست دی، څنګ ته یې د معلولینو چوکۍ تشه پرته ده. خبرونه لیکي چې دی 25 کلن دی، عمران ګل نومیږي. په کابل کې د سره صلیب د کمیټې په روغتون کې نورو معلولینو ته د وجود مصنوعي غړي جوړوي. میل آنلاین وړاندې د ملګرو ملتو د ماینونو د څانګې د راپور په استناد لیکي چې تر مځکې لاندې د ماینونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې د 2012 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ 15 برابره شوی دی. خبرونه لیکي چې د ماینونو د قربانیانو شمیر خصوصا وروسته تر دې زیات شوی دی چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سخته شوې دي. د افغانستان حکومت د ماینونو پر ضد نړیوال قانون لاسلیک کړی دی، خو طالبان او نور وسلوال دا ډول اصول نه رعایتوي.
اته به جو 22 دقیقې سوې. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون وایي په پام کې لري د امنیتي او دفاعي ارګانونو هغه منصوبین چې د دندو په جریان کې ټپیان سوي او نور په دغو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، کولی سي په ملکی ارګانونو کې د ملکی مامورانو په توګه و کار وکړي. دا خبره د دې کمیسون رئیس پرون د دې کمیسون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو هغه منصوبین چې د دندو پر مهال ټپیان شوي او نور په خپلو اړوندو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، د دوی فزیکي وړتیا او غوښتنو ته په پام په ملکی ارګانونو کې ورته د ملکی مامورینو په څیر د کار کولو اسانتیاوي برابروي. د دغه کمیسیون رئیس نادر نادری د سې شنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د حکومت له ټولو ارګانونو هیله وکړه چې د کمیسیون له مقرراتو سره سم دي د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټپی شو منسوبینو ته په خپلو ارګانونو کې د ملکی کارکونکو په سیر د دندو اسانتیاوي برابرې کړي.
چیزی ده که ما در حدود صلاحیت کمیسیون انجام دادیم.
دو بول سه چه مونگ ده کمیسیون ده صلاحیت پا حدودو که تر سرکلی ده وصلوال زواکون ده اطلان و قربانه تا پا درناوی کمیسیون هاگ پاوزیان چه ده دندو پر محال ده تبی که دول عمل نظامی دند پریخه او پا ملکی دارو که ده کارکول و ده طلبوی او اروان تحصیلی سند ولری که دهشی پا ملکی خدمتونو که جذب شی.
جذب شوند.
دا په داس حال کې د چپ افغانستان کې هر کال د دریګونو امنیتی ځواکونو ډېرې منسوبین له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ټپیانې گیو په وسلوالو ځواکونو کې د کار کولو توان بیلی. دغه ټپیان شوی سره لدې چې په ملکی ارګانونو کې د کار کولو توان لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله هڅه کوي چې په بیړه د تقاعد یا د معلولیت اسناد بشپړو پر حقوق خپل ستونزې کم کړي. د افغان اتلانو بنسټ په نامه مدني ټولنه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون دغه حساسیتي خوټینګار هم کوي چې د ملکی ارګانونو مسؤلین دي دغه تصمیم عملی کړي. دغه بنسټ یوې مسؤلې حمیدې زلا آزادی راډیو ته وویل
داسې ځوانان لرو چې وروسته لدې چې دوی د بدن یو غړی له لاسه ورکړی ده، هم ډېره توانایي لري او ډېر بااستعداده کسان په دو کې لرو چې کار وکړي او خپله هم لغه دې چې احساس د ملویت وکړي ځان د ټولنې یو غړی وشمېري، خو ډېری وخت دا خبرې کېږي او په عمل کې نه ترسره کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د امنیتي ځواکونو بدني زیانمنو شوو منصوبینو ته په ملکي برخه کې د کار د زمینو د برابرولو خبره په داسې حال کې کوي چې ډیری کسان په دولتي ادارو کې د کاري زمینو د نه مساعدېدو له امله شکایتونه لري او وایي چې ډیر ځله په مقرریو کې اړتیا او وړتیا نه بلکې روابط په پام کې نیول کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سیمه کې لیکلي تر هغو چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ او په یوه اجماع ترسره نه سي واقعي سوله هیواد ته نسي راتلی. تازه خان سمسور له ننګرهاره د سولې په هکله د خلیلزاد له خبرو د بسوګۍ واده جوړ سو چې کله ورته خلک خوشبین سي بیا یو خنډ رامنځته کیږي. حکمت الله حماس له ندلي لیکلي د سولې کلیدي لوبغاړي امریکا او پاکستان دي که دوی صادقانه کار وکړي ضرور به سوله راځي. قاسم ځواک له هلمند ده. په هلمند کې 70% کسان خوږو اوبو ته لاسرسی لري خو زموږ اوبه د ناسم مدیریت له کبله ایران ته روانې دي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي د پکتیا اکثر سړکونه خراب دي، باید په اساسي ډول ورغول سي. او له هلمند څخه محمد یونس د پوهنې پر ریاست انتقاد کړی چې د په خبره اداري فساد پکې زیات شوی. کوچنی ماشومان هم کولی سي د فلمونو پر لیدو سربیره په خپله هم د فلمونو په تولید کې ونډه واخلي. دغه تجربه د امریکا د بالتیمور د لومړنیو زده کړو په یوه ښوونځي کې له څو کلونو راهیسې پیل سوې ده. د امریکا ژغ خبریاله په دې اړه راپور لري. جزئیات له نوریاس نوري اوري.
د ماشومانو په لاس د فلمونو د جوړولو دغه تجربه د روټ برانچ پروډکشن اینډ فلم اکاډمۍ ماسسې واتیا پیټیو ګرو د بالتیمور د لاکرمن بوندې په نوم د لومړنیو زده کړو په ښوونځي کې پیل کړې ده. په دې ښوونځي کې زده کوونکي له درې کلونو راهیسې د مستندو فلمونو په جوړولو کې ونډه اخلي او د صحنې تر شا حرفې هم زده کوي. میرمن ګرو د امریکا غږ خبریال ته چې د دې ښوونځي د فلمونو جوړولو ټولګي ته ورغلې د زده کړې د بهیر په اړه وویل،
دوی د چوکاټ نیولو، د فلم اخیستو، ایډیټ او نور شیان زده کوي. نور تخنیکي مسایل چې څرنګه کمره ځای پر ځای کړي، په څه ډول ورڅخه کار واخلي او په څه ډول له صوتي وسایلو استفاده وکړي.
د ګروپ وینا د مستندو فلمونو جوړول د غرض ماشومان ته ډیر نور مسایل هم ورزده کوي.
موږ د مستندو فلمونو تدریس مهم او ارزښناک بولو، ځکه که ساده ووایو په دې فلمونو کې واقعي شخصیتونه د رښتینو مسایلو په اړه خبرې کوي. دا د ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې خپل ژغ اوچت کړي او خپل ځان مطرح کړي.
د امریکا غږ خبریال میرمن پرسن د فلم اخیستو د صحنې په مهال څو ماشومانو سره هم غږېدلی او د هغوی نظرونه یې راخیستې دي. یوه ماشومه چې په دې ورځ د مستند فلم د جوړولو مسؤوله ده وایي، زه په څلورم ټولګي کې یم او نن مې د فلم سوژه ده، یو انسان څرنګه بل انسان وژني. نور ماشومان هم پر دې فکر کوي چې له څه ډېر ستړي شوي، یو پر زور ویلو فکر کوي، بل د پولیسو او تاوتریخوالي او ځینې نورو مسایلو. د دې ښوونځي د زده کوونکو په لاس یو جوړ شوی فلم هم تیر کال د لیدونکو د غوروي جایزه ګټلې وه. تیر کال زده کوونکو د سندرې یو کلیپ جوړ کړی و چې اوس د سیمې په ټولو ښوونځیو کې ورڅخه د یوې بېلګې په توګه کار اخیستل کیږي. د لاکرمن بوندي د ښوونځي مدیر کمبرلی هیل چې د موسیقۍ د دې پارچې شعر یې لیکلی وایي، په دغو فلمونو او پروګرامونو کې د ماشومانو ګډون د هغوی د بیان قوه ښه کوي او په خپل ځان یې ویسا زیاتېږي. زه متوجه شوی یم چې زده کوونکي د پخوا په نسبت اوس له یو بل سره ښه چلند کوي. دوی په دې پروګرامونو کې ګډون کوي، یو بل ته درناوی کوي، یو بل ته په سترګو کې ګوري او په خپلو ټولګیو کې په بحثونو کې فعاله ونډه اخلي. د دې ښوونځي یوه زده کوونکې وایي، دا ښه او ارام نجلۍ ده خو ځینې وختونه یې خبرې نور ناراحته کوي او اوس یې له نورو سره د تفاهم په برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یو بل زده کوونکی، دغه پروګرام واقعا را سره مرسته کړې چې څرنګه خپل مطلب بیان کړم او هم مې پر ځان باور زیات کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د ټلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جوړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلوز پولې، موږ درقدر یو، موږ وچکلې پولې. موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې پخوا دوی د دا یوه کښت لکه دا تاریخ د دوه کاله کېږي، درې کاله کېږي، موږ یې ته د پای ټکی شوی دی، سپر کړي مو دي، موږ نه دي کړلي. نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو سلو وځپلو، کورونه را ونړول، باغونه را ونړول، در په در یې کړو. نو موږ د دولت څخه هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. والسلام.
بلی السلام علیکم زه هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم موږ دا ستونزه د ورور چې دلته ټلیفونان هیڅ کار نه کوي زه غواړم چې دا سلام خدای داسې کوي چې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري خو سلام په همدې هیله چې ما پیغام نشري خدای سلام
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د وړکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کومه پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي همغه رقم ته پښتنه اوسي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفرو وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 3,000 زیات کسان د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي د افغانستان د انتخاباتو تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي په پروان کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یوه درې کسیزه ډله یې نیولې ده په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی د امریکا ولسمشر یو وار بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د بریکزیټ یا له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر دي او د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي اجرائیه رئیس د اوبو د سرچینو پر مدیریت او پراختیا ټینګار وکړ عبدالله وویل که د ستونزې ته پاملرنه ونیسي افغانستان به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي ناجیه ساپۍ تفصیل راکوي
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که چیرې د اوبو سرچینو د مدیریت لپاره اساسي کارونه ونه شي افغانستان به راتلونکي کې د اوبو د سرچینو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي عبدالله د سې شنبې په ورځ د اوبو 5م ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل
موږ د اوبو تر ټولو ښې سرچینې لرو خو که چیرې په دې مرحله کې د اوبو د مدیریت لپاره داسې اساسي کار ونه شي چې د خلکو په ژوند او د افغانانو په وضعیت باندې اوږدمهاله اغیز ولري موږ به راتلونکي نسلونو ته یو ناوړه میراث پرېږدو
ښاغلی عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوبو د ښه مدیریت او سرچینو پراختیا لپاره باید له نړیوالو تجربو ګټه واخیستل شي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم د همکارۍ اړیکې رامنځته شي د اوبو د مدیریت خبره داسې مهال کیږي چې دا مهال د افغانستان ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډیره حده ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي که څه هم ولسمشر غني په کراتو ټینګار کړی چې د اوبو د مهارولو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي خو د اوبو مدیریت لا هم په افغانستان کې یو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت بیا وایي د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل دغې ناستې ته په وینا کې وویل
به منظور مهارسازی آبهای کشور
په هیواد کې د اوبو د مهارولو لپاره مطالعات او د اوبو د سرچینو په برخه کې څېړنې بشپړې شوې او یو شمېر سرچینې د ډیزاین او یو شمېر نور ترکار لاندې دي له هغې ډلې کولی شو چې د سلما بند 614 میلیون متر مکعب ظرفیت ته اشاره وکړي
14 میلیون متر مکعب آب اشاره کرد
نوموړي ویل په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانیو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده په نویو جوړیدونکو بندونو کې شاوروس د هنی دره مچلغو کمال خان او دهلا شامل دي د دغو بندونو د جوړولو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویلي دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمی او ستونزو سره مخ شي خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي والد حکومت په لومړیو کې په غوسه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا شپږ ویشت لوی بندونه جوړ کړي
پا په مختلف ولایتونو کې خلک د مدافع وکیلانو او څارنوالانو له کمښت شکایت لري. دوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د بیلابیلو عواملو له کبله په عدلي او قضایي ارګانونو کې زیاتو قضیو ته پام نه کیږي او په ځینو مواردو کې خلک خپلې قضیې په وسلوالو مخالفانو حلوي. وصل وصال راپور جوړ کړی.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې شته ستونزو د مدافع وکیلانو او سرنوالانو کمښت د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې خلک اندېښمن کړي دي. د هیواد له یو شمېر ولایتونو خلکو د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې یا د ستونزو خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د هواري لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړي. دا له جوزجان ولایت څخه د یوې مېرمنې غږ دی چې له حکومت څخه غواړي ستونزې ته یې رسیدنه وکړي.
خواستمه از مقاماتی است که تا در این بخش مثلا توجه خاص داشته باشند تا ما در جامعه خود وکیل مدافع زن داشته باشیم.
سیما وایي د یوې ښځې ستونزه د یو نارینه وکیل په نسبت ښځینه وکیله ښه هوارولی شي.
تا ما مثلا در جامعه خود وکیل مدافع زن داشته باشیم، درد یا مشکل زن نسبت به مرد زن خوبتر درک کرده میتونه.
د هیواد د بیلابیل ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ له دې وړاندې یو شمېر زندانیانو هم ویلي دي چې که څه هم د دوی د حبس موده بشپړه شوې خو مدافع وکیلانو ته د نه لاسرسي له امله په زندانونو کې پراته دي. دا یوازې سیما نه ده چې د جوزجان ولایت له عدلي او قضایي بنسټونو نه شکایت لري، بلکې د زابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دې ولایت په زیاتره ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه هیڅ فعالیت نه لري. د زابل ولایت دوه اوسیدونکي نجیب او نقیب الله
ځینې دغه منطقې دي، هغه خپله قاضیان او دغه ورته ټاکلي دي، د ټولې حقوقي قضیې او دغسې د هغه ټول په طالبانو باندې دغه کوي.
دلته په شاجوي ولسوالۍ کې قضایا کوم د دولت لخوا وجود نه لري او ټول د شاجوي ولسونه یا د نورو ولسوالۍ ولسونه مراجعه مخالفینو ته کوي او هلته ورځي او دوی دا د کومې خپلې حقوقي دعوې چې دي دا په مخالفینو باندې حل او فصل کوي.
د اوروزګان ولایت دوه اوسیدونکي شمس الله او حاجی ملیم بیا خپل ستونزې داسې بیانوي.
زه د طالبان وفاته ډیر دي خو ځکه هلته بس د دمځکو پیسې دي او د غصب کړي چې یو چا بس دغه پیسې دي.
په دغه ولسوالۍ کې قضا ګر سره ستنه چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولی شي، نورې وجه رسیدګي نه شي کولی، د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او مدني ټولنو هم د ځینو ولایتونو په عدلي او قضایي درو کې د ستونزو د موجودیت له امله اندېښنه ښودلې ویلي دي چې له همدې امله خلک په زیاترو مواردو کې اړ کېږي چې د خپلو قضیو لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړي. هڅه مو وکړه د مدافع وکیلانو په ځانګړې توګه د ښځینه مدافع وکیلانو د کمښت په اړه د مدافع وکیلانو د ټولنې نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په ټول هیواد کې عدالت ته د خلکو د لاسرسي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
لوی سرنوالۍ افغانستان هم برای دسترسی مردم به عدالت
د افغانستان لوی سرنوالۍ عدالت ته د خلکو د لاسرسي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي چې عملی پایلې هم لرلې دي. دا شان لوی سرنوالۍ د عدالت د ټینګښت لپاره د امنیتي بنسټونو او سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې سره په همغږي ځینې پروګرامونه پلي کړي دي څو د هیواد په ټولو ولسوالیو او سیمو کې د سرنوالانو د حضور شاهدان ووسو.
ښاغلی رسولي دا شان وایي د لوی سرنوالۍ په هڅو اوس په هغو 500 ولسوالیو کې چې پخوا پکې سرنوالان نه ول او سرنوالان پکې فعالیت لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
اته بجی او څه باندې اته دېش دقیقې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په افریقایي هیواد سنګال کې مسلمان فعالان د عام خلکو په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. په داسې حال کې چې ځینې اسلامي ډلې په افغانستان او ځینې نور هیوادونو کې په تاریخجن مبارزه شهرت لري، خو د سنګال مسلمانان له سیاست نیولې تر کرنې، ترانسپورت او موسیقي پورې د خلکو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د امریکا ژغ خبریاله سلمہ جعفری راپور لري، جزئیات احمد تکل نوري.
توبا که څه هم نری سړکونه او شګلنی کوڅې لري، خو د سنګال پر ورځني ژوند د ښار اغیز له پامه نشي غورځول کېدی. میلیونونه زیارت کوونکي هر کال د توبا د مرکز په جامع جومات کې د شیخ احمدو بمبا زیارت ته ورځي. د بمبا پلویان مریدیا طریقه چې نوموړي رامنځته کړي د اسلام لپاره خورا زیاته مهمه ګڼي. سالی سالیو د مریدیا طریقې یو مرید په دې اړوایي
لا تاریخ مرید
مریدیا طریقه زمونږ او پتی رزما لپاره هرڅه دي ځکه اسلام له مریدیزم سره انډول دی او دا لاره موږ تر خدای رسوي کار او نظم د مریدیا طریقې په تعلیماتو کې ډیر زیات مهم دی نو ځکه مریدیان د سوداګرۍ لګټې سره چې شیخ بمبا تل ټینګار پرې کاوه ډیره زیاته لیوالتیا لري شیخ بمبا هغه مهال فرانسوي استعمار دوه ځلې تبیید کړی و خدای او د سنګال لومړنی عیسوی ولسمشر لیوپولد سیدار سنگور د عدم تشدد له مبارزې او له غیر سیاسي اسلام څخه د ملاتړ په خاطر بیرته سنګال ته په ستنېدو بریالي شول د سنګال باثباته ډیموکراسي د افریقا په لویدیځ کې د مذهبي زغم نمونه ګڼل کیږي د سنګال 95% وګړي مسلمانان دي چې د دې هیواد په سیاسي اقتصادي او ټولنیز جوړښت کې د پام وړ ګډون لري او په تیرو څو کلونو کې د مریدیانو د بیلابیلو څانګو سیاسي نفوذ هم هلته خورا زیات پیاوړی شوی دی په 2000 کال کې عبدالله واده د نورو سنګالی سیاستوالو په څیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مریدیانو له نفوذ او د مریدیا اسلام له شبکې څخه د کمپاین لپاره کار واخیست او ولسمشر مکی سال د سنی مریدیانو په مټ سګنی انتخابات وګټل تاریخ لیکوال شیخ ګوئی وای د سنګال د هر سیاستوال د بریا لپاره د مریدیانو تایید مهم دی مذهبی مشرانو ته خلک لا زیات درناوی کوي خلک د دوی وانډې او روحاني لارښوونو ته په درناستر ګوري ځکه هم خلک او هم سیاسي شخصیتونه د مریدانو حیثیت لري د توبا د جامع جمعه د کتابتون مسؤل مصطفی دیاتاروی مریدیا فعالان یا خلیفګان د سنګالیانو د سیاسي اختلافونو د حل لپاره تل منځګړتوب کوي اوس مهال څنګه چې مریدیا طریقه سپارښتنه کوي مسلمان فعالان تل د امن او تشدد د مخنیوي غوښتنه کوي په افریقای ساحل او د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې اسلام پالې افراطي ډلې ملکی وګړي ګواښي خو د سنګال خلک برعکس د مریدیانو له نفوس څخه کار اخلي ځکه دوی د افراطي اسلام پالو په څیر پر خلکو بې ځایه قیودات او محدودیتونه نه وضع کوي بلکې تر ډیره په دې هیواد کې د سیکولر اسلام او د دیموکراسۍ د ارزښتونو ملاتړ کوي
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او ورېدونکو د خبرونې درنو مينوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني ستاسو د خوشي په هیله ورزو د دیونې راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او له اړوندو مسولینو څخه غواړي چې دا ستونزې ورهوارې کړي د همدې دوستانو پیغامونه په پګر د وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو
السلام علیکم زه د نیرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ولدین تای سره په تماس کې مګه غوښتنه ده چې دا د اریبا دفترونو والا موږ له بمخ کې په 50 پورا 50 افغانۍ باندې 1500 انډیانې راکولې اوس هغه تاریخ انډیانې راکمې کړې دي 400 او 600 انډیانې راکړي همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم لټه زر پریم لوکونه به راکول د 200 ورځې لپاره هغه اوس هغه اوس 800 او 500 ملکول راوځي همدارنګه ټول کیسه دي چې دا ټول راکم کړې ده د افغانستان خلک ډیر غریب خلک دي بیچاره خلک دي کار نشته ژوند نشته ګټه نشته دی بل د پیداوار نشته دی خو مخکې به کار نه زه پوره 500 افغانۍ به بیا پاتې کې 15 افغانۍ زموږ نه مالې دولت ستانه 15 موږ ته 15 ولې پاتې کیږي هغه خو ایسته لاړي اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ به موږ انډیانې راخلو د کې انډیانې مینه کار واچو سره نه مالی لري شي سره نه دا څنګه د فرونو والا انډیانې کمې لکه سره د سیستمونه ځانه په فالګي سیستمونه هغه کې څلور او پنځه ولا څو شپږ او تابلس سره نه غسان دی وړي نو هیڅ خاورې موږ ته نه پاتې کیږي دولت ته موږ خواهش او تقاضا ده چې دا غسان دي ته توانو مخه وځي
السلام علیکم زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم زمونږ دلته تقریبا د یو کال اوسه چې مخکې افغان د اریبا پایا وا فال وا او سکم دا کته شوی دا یو افغان بیسین پایا چې کله پایا کله دی او کله نه وی بس ډېر مشکلات سمو مخ یو او زل تذر زمون د لاغه وړل شي د درې پی د مانوګي ولسوالۍ خبرې کوم دا یو اوان او د سیند او چې کوم دې نمسکله پایي او کله نه او ډېر مشکلات سره مو مخ یو او بس مقصد زمون د غم دې زړه تذر وړل شي. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد رفان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه سره په اړیکه کې یم. د میشتون د راځي چې دلته د وسه بکی لوري دی وایته سالاتو یو روشان دا د وسه سره شبکې نه فعال شي هم دا سه بارنه ووري خراب خراب کړی خلک ډېر زیات مشکل دی. دلته میشت